د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې عام روغتیا وزارت او پلاوی ته دنده ورکړې چې دغه وزارت مرکزی ګودام کې پلټنې وکړي. دا وروسته تر دې چې دغلته د فساد ادعا وشوه او لوی څارنوالۍ یو مسؤل ونیو. د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ دواړو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماټانو د کمولو پریکړه کړې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. تخنیکی چارې عبدالقادر جلالوف مختوړي. مخکې دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. بادغیس کې لاسو ډیر امنیتی سرتیری وژل شوی. چارواکي وایي کاپیسا لپاره د طالبانو والی یو برید کې ټپي کړی او د ایرانی تومنو ارزښت د ډالرو په وړاندې په بېساري ډول راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیری مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواک چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړي قطعې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو له دقیق شمیر خودلو یې ډډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو 10 سرتیري وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بالامرغاب د بادغیس یو له ډیرو ناامن ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستاني، ازبک او ایراني وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاسونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د عام روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي خو ویل شوي چې د عام روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني دا پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي او هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو لومړنیو پایلو کې شوې. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یوه هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي څېړنو په حواله وویل دا 52 کلن قاضي او ملا پر ځکه په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښیي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلی اوسي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدل کومه کمرې ثبت کړي او که نه، او یاده چې نوموړی خو د چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی او د قضایي څارنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت په اخیستو تورونه دي او ټاکل شوی و چې د جولای په 12مه نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. هندوستان او پاکستان په خپل هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې. په دې لړ کې پرون مخام لمړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمی د راوستو پریکړه کړې. هندوستان ادعا کوي چې د پاکستانی ډیپلوماټان په څارګرو کړنو کې لاس لري او د ترهګرو ډلو سره تماس کې دي. هند وایي نوې ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه یې په دې هیواد کې د پاکستان شارژ دفیر ته استولی او په یوه اونۍ کې به یې عملي کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت بیا د هند دا ادعا رد کړې چې ګوندې پاکستانی ډیپلوماتان دي د جاسوسۍ په کړنو کې ښکېل وي او ټینګار یې کړی د دوی ډیپلوماتیک مامورین د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماسۍ د اصولو په چوکاټ کې چلند کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی هم په اسلام آباد کې د هندوستان شارژ دفیر ورغوښتی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم د هندي ډیپلوماتانو په شمیر کې په سلو کې د 50 کمی پریکړه کړې، خو هند لا دمخه ویلي چې پاکستان کې خپل ډیپلوماتان راکموي. او روسی خبر هم دا چې په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو، کورونا وبا او د تیلو د ټیټو بیو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د دې هیواد د پیسو ارزښت تیره ورځ په بېساري ډول د ډالرو په وړاندې راښکته شو. یو امریکایي ډالر چې درې ورځې مخکې په 193,400 ریالو بدلېده، د سې شنبې په ورځ یو ناڅاپه 215,000 ریالو ته راوغورځېده. دا بیې د بومبست په نوم د اسعارو د تبادلې په آنلاین پاڼه کې خپره شوې. هغه رسمي بیه چې د ایران مرکزي بانک ټاکلې له مخې یو ډالر 240,000 ریاله ارزښت لري، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شنبې په ورځ هڅه وکړه چې دا بحران نامهم وښيي. د ایران دولتي تلویزیون د روحاني لخلې وویل دا بحران موقتی دی او په هیڅ صورت اقتصادي بنسټ نه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. اورئ چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پلاوی ته دنده ورکړي چې د دغه وزارت مرکزی ګودام وپلټي. دا وروسته لدې چې په دغه ګودام کې د فساد دعوی وشوي او لوی څارنوالۍ یو لوړ پوړی مسؤل پرون ونیوه. سږ کال د حج لپاره له بهره حاجیان نه ورځي، خو د سعودي دننه مسلمانان د حج مراسمو اجازه لري. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اورئ چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي نندرې ډېرې شوې او دواړو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماتانو د کمولو ویلي. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د سهار 8:08 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره د سه شنبه په ناوخته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروسته له هغې په یوې خبر پاڼه کې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیوه. د عامه روغتیا وزارت په خپل مرکزی ګودام کې د فساد د ارزونې خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې یو شمېر رسنیو د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره د مرسته شوو ځینو موادو نادرکۍ او قاچاق راپورونه ورکړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست سې شنبه په ورځ د مرکزی سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامه روغتیا وزارت د سې شنبه د ورځې په ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د عامې روغتیا وزارت د اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سې شنبه په ورځ وروسته له هغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزي ګودام یو تن معتمدې د $80,000 بډو اخیستو په تور نیولې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې $83,000 رشوت غوښت چې د پلټون کې څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د امیر روغتیا وزارت وایاند او چارواکو د دې کستنی ولکېدو پاړه او په مرکزی ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسان دښنو پاړه لسویلو ډډه وکړه. خو د سه شنبې د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې خبر پاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پژواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړې چې وایي تر ډیر شو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاوو د موجودۍ یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاوو څخه هیڅ وایې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل چې د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. خغلی کلوخیل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړی. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاوو وروستي خپاره شوي لیست په اشاره وویل په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاوو شمیر 10 ښودل شوی په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شوو مصنوعي تنفسي دستګاوو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کلوخیل په وینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوي او همدارنګه د ترکیې لخوا یو بله جوبه مرستې په دې لیست کې نه دي یادې شوي. خغلی کلوخیل زیاته کړه
اسناد او دلایل موږ سره شته، موږ اوس هم په خپل خبره ولاړ یو، موږ د خپل هر جملې او هر کلمې نه دفاع کوو او موږ په دې باور یو چې د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلود. دوی دغه دستګاوی متاسفانه د لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت ویان سره موالیکه ټینګه شوه. نوموړي را سره د دې وزارت هغه خبر پاڼه شریک کړه چې په مرکزی ګودام کې د ارزونې لپاره د یو پلاوی د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوې مشرتابه و فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پښتنو ته ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې رپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ اغله ازادي رادیو ناوړی د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سږ کال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې له بهره د حج لپاره ورشي. د سعودي حکومت دا کار د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمره وزارت ویل چې یوازې محدود شمیر مسلمانان به چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي حج ته د تګ اجازه ولري، خو دا به یوازې هغه بهرني وګړي وي چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی حسینی په پیل کې په دې اړه چې په افغانستان کې دا پریکړه په افغانستان کې د هغو خلکو لپاره چې حج ته روان وو څه پیغام لري ویلي دي.
د افغانستان دولت او د ارشاد او اوقاف وزارت تر اخیری لحظو پورې انتظار وستل او ټول امادګی په داخل د هیواد کې نیولې وي چې تر څو د افغاني حجانو د تلو لپاره کله زمينه برابرېږي. مخبل حجان انتقال کړو، متاسفانه چې دغه ناورین جریان لري او بدلون حالاتو نه د خوړلې، نو په همدې خاطر د خپل حجانو د ساتنې په خاطر موږ هم د سعودي دولت د پریکړه تاییدو او د افغانستان څخه به کوم حجي سه کال متاسفانه د حج په دغو لویو دینی مناسکو او مشاعرو کې ګډون نه کوي.
د افغانستان دولت د سعودي عربستان د ورستي اعلان پاړه څه رسمي عکس العمل لري؟ یعنی تاسو د دوی د پریکړې په اړه څه نظر لري؟
د سعودي عربستان چې کوم پریکړه د حج په مورد باندې کړی ده، دا د مسلمانانو د ځان د ساتنې او د صحت په خاطر تر سره شوې ده چې تر څو د کورونا له دغه ناورین او وایروس څخه په امان کې پاتې وي. بنان دا یو معقوله پر جای او منطقي تصمیم ده او موږ هغه تاییدوو.
په دې کال کې د حج لپاره څومره کسانو نمونه ثبت کړی و، یعنی د افغانستان حکومت څومره کسان ته ترتیبات نیولی و چې دوی حج ته واستول سي؟
ډیرو کلونو په شان سږ کال هم د 10,000 حجانو د تللو لپاره آمادګي نیول سوې وه، چې سږ کال زمینه برابره نه سوه. نو د موږ دغه 10,000 حجان چې کورکه شوي سوي دي، لیستونه ترتیب سوي دي، او د دې د تللو لپاره ټول آمادګي د وزارت له لوري نیول سوې وه. متاسفانه چې حج لغوه سو او د تللو اجازه نشته، نو په همدې خاطر به دغه حجان چې سږ کال د تللو نوبت و، انشاءالله په راتلونکي کال کې په دغو مقدسو مشاعرو او مناسکو کې ګډون کوي.
و موریدل چې د افغانستان د حج او وقف وزارت وایي چې سکال په سعودي عربستان کې بهرنیان اجازه نه لري چې دغه هیواد ته د حج لپاره ورشي، خو هلته میشت بهرنیان چې محدود شمیر به وي د سعودي عربستان لخوا اجازه ورکول کیږي چې د حج مراسم ترسره کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، ملالۍ بشیر دغه ورسپانو ته کتنه کړې.
ډیلی ټلیګراف ورسپانې لیکلي په افغانستان کې روغتیايي کارکوونکي چې د کورونا ویروس سره په مبارزه بوخت دي له حملو سره مخامخ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو او د افغان حکومت ځواکونو په تیرو میاشتو کې دا کارکوونکي په نقشه کړي دي. په مقاله کې د افغانستان د روغتیايي سیستم وضعیت ضعیف بلل سوی او ویل سوی چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله سخت زیانمن سوی دی. ورځپاڼې د سور میاشتې هغې حملې ته هم اشاره کړې چې د کابل په دشتي برچې کې پر یوه زیږنتون وسوه او د نویو زیږیدلو کوچنیانو، ښځو او روغتیايي کارکوونکو په ګډون 24 کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. د بې پولي ډاکټرانو ادارې د کابل په لویدیځ کې د روغتون دا برخه مدیریت کوله، خو تر حمله وروسته یې وویل چې په دشتي برچي کې خپل فعالیت دروي. د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان حکومت او طالبانو یو بل ملامت کړل. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل هغه حملې چې ملکیان په نقشه کوي د طالبانو کار دی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا ډول حملې دولتي ځواکونه کوي او ادعا یې وکړه چې ډیری داسې حملې هوایی دي. ریپبلیک ورلد په افغانستان کې تر 50 زیاتو ملکیانو د برمته نیول کېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د خبرو پر یو وخت د خلکو برمته نیولو ته دوام ورکړی دی. د دایکندي د والي ویاند عباس کامیار ازادي راډیو ته وویل چې په برمته نیول سوي کې 9 موټر چلوونکي او 28 ښځې او کوچنیان وو. د ویل چې طالبانو د ځایي مشرانو په منځګړیتوب هغوی ټول راخوشي کړل. چارواکو ویلي چې دا کسان له اروزګانه خوشي سول. د دې پیښې انګیزه نه روښانه سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 12 شپږ نوي او په لویو ښارونو کې په FM 100.15 خبرونه لري. اوس هم راځو یوې ټولنیزې موضوع ته. پرون د جون درویشتمه په ټوله نړۍ کې د کونډو ښځو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم جګړې او روان تاوتریخوالي ډېر شمېر مېرمنې کونډې کړې دي او لا ورځ تر بلې د دوی وضعیت خرابیږي او د دوی د وضعیت د بد وضعیت په اړه شکایتونه هم را سر بلې زیاتیږي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس د راپور ده.
د شپې ته کلن قندګل خاون لنن څخه شاوخوا دېرش کاله وړاندې په جګړه کې وژل شوی او دا یې په ژوند کې له ملګرتیا بې برخې شوې ده. قندګل چې دواړه پښې فلج دي، ژوند ته د مرستندویو بنسټونو د نه پاملرنې له امله انتقاد کوي. قندګل پنځه زامن او د لورګانې لري. هغه چې د خپل زوی کره اوسیږي وایي نور زامنو یې پر خپل حال پرېښود او ترې لاړل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دغه هیواد کې د کونډو میرمنو ستونزو ته په اشارې سره وایي په افغاني ټولنه کې د کونډو میرمنو ژوند د یو لړ ټولنیزو مسایلو له امله ښه نه دی، ځکه په خبره یو شمېر دوی اجازه نه لري چې بیا ځلې واده وکړي. د دې وزارت ویانده رویا دادرس
خب مشکلات خیلی کی
له بعد مرغه هغه بنسټیز ستونزې چې په افغانستان کې ورسره کندې میرمنې لاس او گریوان دي یوې ځوانې کندې میرمنې ته د دې اجازه نسته چې بیا ځلې واده وکړي
ازدواج کنن
که څه هم په افغانستان کې د کندو میرمنو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د احصایي ملي ادارې د 1995 کال د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کندې میرمنې په افغانستان کې ژوند کوي د دې ادارې ویان د روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هغه شمیر چې د احصایي ملي ادارې سره د 1995 کال موجود دي د همغه کال د ارقامو له مخې په ټول افغانستان کې 1500 کندې میرمنې شته
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کندو میرمنو د ښه ژوند لپاره یو شمیر پروګرامونه تر لاس لاندې لري د دې وزارت وایان عبدالفتاح او شرت احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هغه میرمنې چې میرمنه یې په جګړو او چاودنو کې وژل شوي یو اندازه پیسې د حکومت له لورې ورته په نظر کې نیول شوي دي
د ښاغلی احمدزی په خبره د کار او ټولنیزو چارو وزارت کندو او نورو بیوزله میرمنو ته د کارموندنې په برخه کې هم هڅه کوي ملګرو ملتونو د جون درویشتمه نیټه د دې لپاره د کندو نړیوالې ورځ ته ځانګړې کړې چې وکولی شي د دې ورځې په مناسبت دغو میرمنو ته د مرستندویو بنسټونو لخوا د مرستې یوه وسیله شي
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
It's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا په دوام نوی ډیلی پریکړه کړې چې د غلطه د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي هند ادعا کوي چې پاکستانی ډیپلوماټان د جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري پاکستان د هندوستان د ادارت کړي او پریکړه کړې چې هند ته ورته ځواب ووایي نور له اجمل ان څخه ورو
هندوستان پریکړه کړې چې په نوی ډیلی کې د پاکستان د سفارت نمایي کارکونکي ل خپل هیواد وباسي هندوستان ادعا کوي چې دا کسان په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل دي او د ترهګرو سازمانونو سره اړیکې پالي په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام یو بیان خپور کړ د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دا پریکړه د یوې اونۍ په موده کې عملي کیږي او دا پیغام په نوی ډیلی کې د پاکستان شارځافر ته هم استولې دی پاکستان او هند اتمی وسلو لرونکو دوه غونډي او رقیب هیوادونه دي چې اړیکی ترنګلی دی او ډیر کله د یو بل پوړاندې ورته اقدامات کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندستان اداوی به بنسټ بللی او د هند بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پوړاندې په ویلامې کې ویلي چې په نوی ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټیک مامورین تل د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیک اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د هندستان شرزافر احضار کړي او هغه ته ویلي چې پاکستان هم پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د هند ډیپلوماټان په سلو کې 50 کم کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هندستان ته ورته اقدام دی خو د پاکستان تر دې پریکړې مخکې هندستان اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې خپل کارکونکي ل خپل اړخه همدې شمیر ته راکموي پاکستان او هندستان یوې هم د یو بل په هیواد کې دایمي سفیر نه لري په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو یو بل د مقابل لوري د ډیپلوماټانو په غیر قانوني نیولو او لاغوي سره په نامناسب چلند تورن کړي هندوستان د مې په یو ډیر شمه نیټه دوه پاکستانی ډیپلوماټان وایستل او هغوی په جاسوسي تورن کړل پاکستان دا ادعا رد کړي هندوستان تیرونه د یو پاکستانی کبنیون کې کوتره چې یو هیواد بل ته سفر کړي او په هند کې د جاسوسي په شک نیول شوی و خو شکړه هندوېل څېړنو وروسته ورته معلومه شو چې دا کوتره د جاسوسي په چارو کې ښکیل نه و
ټولنیز شبکه انټرنیټ ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
او سم یو روغتیایي مطلب د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ورځ کې د کورونا وایروس د بې ساري شمیرې په اړه خبر ورکړی دغه سازمان د دوشنبه په ورځ ویل چې په ټوله نړۍ کې په 24 ساعتونو کې 1,390 پیښې ثبت شوې دي د دغو پیښو اکثریت شمیرې په امریکا او برازیل کې دي په همدې حال کې د اقتصادي ودې په اړه او د واکسین جوړولو لپاره هم هڅې دوام لري په مکړې په دې اړه د ملالۍ بشیر دغه راپورته
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گبریاسوس وایي نړۍ په یوه نوي خطرناک پړاو کې ده. خلک په کورو کې له پته کېدو ستړي سوي دي او هیوادونو پر ګرځېدو بندیزونه کم کړي، خو ویروس اوس هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. یو شمیر هیوادونه چې د کووید 19 له خپرېدو سره یې په بریالیتوب مبارزه وکړه، اوس هڅه کوي چې د دې ویروس د یو ځل بیا خپرېدو مخه ونیسي. بل لور ته په جرمنی کې په داسې حال کې چې بازارونه په محتاطه توګه پرانیستل سوي، د غوښې خرڅولو د یوه بازار تر زرو زیات کارکوونکي په کورونا ویروس اخته سوي دي، چې په نتیجه کې یې زرګونو نور کسان قرنطین سول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام وایي که مالي مرستې ترلاسه نه کړي، اړ به سي چې بېوزلي خلکو ته د خوړو رسولو فعالیت وځنډوي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه مختل سوي، د ملګرو ملتونو دا اداره د نړۍ په 132 هیوادونو کې خلکو ته د الوتکو له لارې خوراکي توکي رسوي، چې اوس یې دا فعالیت له خطر سره مخامخ سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو په برخه کې اداره وایي چې د روان کال تر پایه د خپلو مرستو رسولو لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو تر اوسه د دغو مرستو یوازې 40% پیسې یې ترلاسه کړي دي. د کورونا ویروس پر ضد واکسین چې په چین کې ورباندې کار روان دی، په لومړي او دوهم پړاو کې پر انسانانو یې په خوندي توګه استفاده ثابته سوه. اوس د دریم پړاو لپاره د کلینیکي ازموینې لپاره چمتو کیږي. د دې واکسین له جوړونکو یوه یې ویلي چې دریم پړاو به له چینه د باندې ترسره سي، چې اغیز یې ارزول سي. چینایي څېړونکو ویلي چې هغوی په کورونا ویروس کې تغیرات نه دي لیدلي چې د واکسینو جوړول یې ستونزمن سي. د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف په نړۍ کې پر شاوخوا 1.5 سل واکسینو کار روان دی، خو ویل کیږي چې د واکسینو تایید او توضیح به تر نیم کال پورې وخت ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله ایم د کلی دینګرار څخه. زمونږ مشکل دغه دی چې شهیدانو ماشونه ورک شوي دي. ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وویل چې 1,00,000 روپۍ راکړه، کو نوی ماشونه دې نه والا کېږي. اردو میلي کې شهید شوی دی، دا ته کور کې شهید شوی نه دی. زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا دې دا پاملرنه دې ورته وشي. زه د هلمند ولایت د ګریش دغه سوالی یم. زموږ ځغ دی د لوړو چارواکو پورې ورس لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته. دغه د ګریش ولسوالۍ کې دی بیا تر سوارا او پورې موږ دلته مهاجر پراته یو. خلک دي لوډر راوځي دغه سرایونه چې پکې زموږ لویان کوی خیر چې ګناهکار وي که نه یو. دغه د سیاسرو د ماشومانو غم ولې نه خوړه کېږي چې نه مکتب لرو او مرضونه دي. یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي. اوس سرایونه خلک راوځي دغه د لوډر راځي دغه سرایونه خرابوي. دغه زموږ ځغ دی د لوړو چارواکو پورې ورو سره مول لاکن څنګه نن درته پراته یو. نو کور پریزي نه کله پریزي دلته موږ نه مکتب لرو نه سال لرو نه برمل لرو. هڅه یې فرای په بیره نه ولا دا سلام را باندې چا په خې دا غزم پیغام ده. دا پیغام دی ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
فیضا محمد د کندهار د تنظیم نهایي څخه فیصل په تماشا کې امه. موږ یو مشکل درلود، دا مشکل مو د ډیره وخت دی د تکاوت په ایسه کې دی. زه په 1950 کې د بولدک ته ګمرک څخه تکاوت سولم. نو دا تکاوت په ایسه مې تر اوسه نه دی اخیستی. دا د درې کالم نه مو راغلي. دا بعض مشکلات او اقتصادي مشکلات له نګاس. زه غواړم چې همدغه زما په ایسه چې ما سره دولت ګرځولي دي، دغه دې ماته پر یو ځای راکړي لکه د افغانستان بانک مامورینو را چې پر یو ځای چې مامور یې تکاوت چې پر یو ځای ورکړي. دغه دې موږ هم پر یو ځای باندې راکړي چې موږ یو کار او کو یو دکانداري په کو یو اړو مانده مو په خلاص شي. او دا چې بیرته بیا د تکاوت پیسې دغه چې د کال دای ماته یا لک افغانۍ یا 6000 افغانۍ راکړي. دا خو چندانې پیسې نه دي نه په دې باندې کم کار کیږي نه په دې باندې شي کیږي. او د دولت قانون خو نوم داسې نه دی پر ټول باندې باید یکسان دي. نو د افغانستان بانک مامورین ته چې تکاوت پر یو ځای ځکه نو موږ څه ولې نه راکړي. موږ هم د وزارت مالیه مامورین یو، هغه هم د وزارت مالیه مامور دي. نو سلام له خدای په امان.
مرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نولس پلورام له وکیدم چې تر دې راهده پورې دا پیښه زیاته شوی ده او خارک کړی نه مراتوي. د هلمند ټول وګړي باچ کرنچین مراد کې او کرنا جدي ونیسي، ځکه چې کورونا هیڅ درمان نه لري چې یعنې په هغه جوړ شي. نو بدی باچ په کور کې کرنچین ووسي د ماسک استفاده وکړي او داسې بالاخره د صابون څخه لترا پوری خلک د کرنټین نه مراته به هم با چې کورونا جدي ونیسي او په کور کې کرنټین ووسي. دا ځاګړې څه زیاته مننه زاله کوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغان بسیم اتسو اتل شمیرې ته هم د افغانستان له هر ځای نه اس ام اس نه راولېږي خبرونه راولېږي موږ به درته د ازادي رادیو په خبرونو کې خبرو او سم په کابل کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی په موکړې لانډو خبرونه ته د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیری مړه او ټپیان شوی دی په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو ځانګړې قطې 25 تنه کسان د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې لس سرتیری وژل شوي کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو له خوا نومول شوی والي ټپي شوی د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والي او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي دي د افغانستان د امر اختیار وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلې دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د امر اختیار وزارت په یو خبر پانه کې کړې ده دا وروسته تر دې چې لوی څارنوالۍ د دغه ګودام یو مسؤل د رشوت په تور ونیو له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یوه هوټل کې د لویدو له کبله عمل شوی دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو د لومړنیو پایلو له مخې شوې هندوستان او پاکستان دواړو په خپلو هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې په دې لړ کې پرون ماښام لومړی د هند بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستانی ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کمی راوستلو پریکړه کړې پاکستان هم د ورته اقدام خبره کړې او په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو کورونا وبا او د تیلو د ټیټو بایو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی د هیواد د پیسو ارزښت تیره ورځ په بېساري ډول د ډالرو په وړاندې راښکته شو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
عبید الله له قندهار څخه لیکلي ول لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه کوي چې د معیوبینو پیسې ورکړي ځکه د ویلي چې د معیوبینو پیسې نه ورکول کیږي حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي ویل باندې آزاد شوی طالبان نور باید پوشی او دوی له جګړې بیزار دي محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي وای طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکیان وژني او د خبره ترڅو چې جنگ نه دريږي د سولې ناره وهل هیڅ معنی نه لري طالبان باید په عمل کې وشي چې دا سولې ده او کنه اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي وای دا کال د سولې کال دی موږ سولې ته تر بل هر وخت خوشبینه یو اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وای په روغتیا وزارت کې د دومره ستر فساد کېدل ولسته د منلو نه دی عاملین باید علني مجازات شي بل اوریدونکي ګلزمان کمال زی له کونړ مرکز نه لیکلي وای ولسمشر نه غوښتنه داده چې په ادارو کې داسې وړ اشخاص په دند وګماري چې د کونړ په الکترونیکی په اداره کې چې ګمارل شوی دی البته د اوریدونکو هدف د الکترونیکی تذکیرو د مسؤلینو یادونه ده بل اوریدونکو حکمت الله حماس له هلمند لیکلي وای له نادلي ولسوالۍ نه دغه سمستر لیګم له بند آزاد شوی طالبان نور باید پوشي او جګړه ودروي د اوریدونکو د پیغام څو ځله راستولې حسینی پونم باندې حسین احساس له کندهار لیکلي وای د ملکی وګړو د وژلو مسؤلین طالبان دي او دا چې څوک مسؤلیت نه اخلي دا په دې معنی نه ده چې طالبان دي د غبریدونو کې لاس نه لري د راپورونو لمخه ول مورز د هند په پلازمینه نوې دلی کې یو افغان ځوان ځان وواجه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان محصل ورته عمل سرته رسولی وو. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزای چې په هند کې اوسي او د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره هڅه کوي وایي چې دواړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې ټول افغانان که هغه افغان محصلین دي یا پناه غوښتونکي ورسره مخامخ دي ځانونه وژلي. د هغه په وینا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د محصلینو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر هم د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه ډیر په ځنډ سره څیړي. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی په هند کې د میشتو افغانانو د عمده ستونزو په اړه ترې پوښتنه کړې.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کېږي دوی راځي دلته ژوند وکړي راځي دلته یونیسیار ته دا ځانډان شتر کړي. دوی په درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله شپږ کاله وروسته دوی معلومېږي چې کیس قبولېږي که نه قبولېږي. څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي. دا چې ریفوجي کارت هم واخیست دي هند هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلی نه ده. دا یو ماجن نه مني. دین شیار د دې وظیفه دا ده چې دوی بل موږ ته ولېږي او سفارتونو سره رابطه لري کومه هېوادونه چې مهاجر مني هغوی ته لېږي. دین شیار دفتر چې په انسان کې ده په ډیلي کې ده د افغانانو لپاره هېڅ خدمات نه کوي همدا پروایي نه ساتي ذهني او روحي تکلیف خلکو ته پیدا شوی ده.
شیرزه صاحب دغه چا چې خپل ځان وژلی دی د په خپله راغلی نوې ډیلي ته نوې ډیلي کې ځان رجستر کړی نوم یې ثبت کړی و له یون ایچ سی آر سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هېواد ته واستوي.
همدا غلی که خپل کورنۍ سره راغلی و دلته راجستر ده ریفوجي ده په انسیار کې او خو همدغه مشکلات وو چې څوک د افغانانو پروا نه ساتي. د کار اجازه څوک نه لري دلته د تحصیل اجازه نه لري څوک دلته د سیله دلته څه توجه نشته افغانانو دپاره.
شیرزه صاحب تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تېره بیا د محصلینو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده د هغوی چارې له نږدې څارئ. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و ویل کېږي چې هغه محصل و. یعنی په دې معنا چې که هغوی چې یو ان ایچ سی آر سره ثبت راجستر دي او پناه غواړي په داخل د هند کې یا نورو هېوادونو ته دوی واستوي د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي
د محصلین دومره مشکلات وو چې بیا ښه شو چې یو څو پروازونه وشي دوی ډېرې لاړ تاسو به حالات وو چې دوی ته پیسې نه راتله افغانستان نه قرنطین وو داسې سخت قرنطین وو په هند کې څو چاته اجازه نه وو چې د خپل کور نه وځي د خرج خوراک پیسې نه وو. کوم چې دین اشتیال لخوا راغلی وو هغه خو بیا هم څه امکانات درلوده. دا شخصي محصلینو دې د دوی لپاره دومره مشکلات وو چې څومره مرکې ما وکړه ډېرې رابطې مو ونیوله چې دوی ته پروازونه برابر شو. دې هلک هم چې راغلی وو دا هم شخصي راغلی وو شخصي محصل وو دلته بیا هم د خوراک دپاره پیسې ورسره نه نه وو هېڅ چا دوی پروا نه کوله. په پردې ملک کې چې ورسره پیسې نه وي چا ورسره مرسته مونږ کې نو هغه څه وکړي نو هغه ډېر په عذاب وو ډېر فشار ورباندې راغلی وو چې پهونه
د افغان محصلینو په برخه کې هلته په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خو به یوه څانګه لري مسؤلین خو به لري. آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان محصلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړی شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم محصلین چې شکایتونه یې درلوده بیا زه تعلشې تحصیلي وو هغې سره مې رابطې وکړه. هو محصلین هم ډېر زیات وو پنځه زره شپږ زره یا شل زره محصلین وو دلته ټولو ته رسیدګي یو اتشې تحصیلي مشکله ده. دوی ته دوی هم په خپل اندازه چې ما سره کومه رابطې چې ورسره درلوده دوی هم منډه وکړله. خو بیا هم محصلین زیات وو دوی دلته سفارت هم په قرنطین کې وو پروازونه بند وو د دوی امکانات هم نه وو. ما ډېرې لیدلې وکړه ډېرې مو خبرې کړې د سفیر سره مې خبرې کړې اتشې تحصیلي سره د دوی هم امکانات محدود وو. او اصل دی کې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنطین شو دوی ته خو معلومه ده وزارت تحصیلات علي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده څومره وختونه یې خلاص شوی ده. په دې حالت کې دوی کورنۍ نه لري او هندوستان کې داسې کلک قرنطین وو په کار وو چې د وزارت تحصیلات علي دوی ته توجه کوله دوی توجه ونه کړه. ډېره به مشکلات وو. دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله ډېر نجونې ژړل چې زه چې مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو مونږ څنګه وکړو مونږ په هېڅ شم نه څوک مونږ سره مرسته نه کوي. بیا ما به هغوی ته زنګ ووهه رسنۍ ته مو مراجعه وکړه. بیا اخر کې دا څه ماسینې لار خو دې هلک هم د چا ورسره مرسته ونه کړه خرج خوراک پیسې نه وو. بس
شیرزه صاحب اوس وضعیت څه ډول دی او څه ښه سوی که نه؟
زیات که دا بینالمللي ټولنې خپله دا ملل متحد دوی توجه نکی هند که یو لوی فاجعه رامنځته کی مونږ خدا سیم ویل کیږي چې تاسو چې اندسنه راځي د غنیسیار افغانانو داسې ویری چې خپل غږ مو واسه چې کیسونه د خرابې دي یم مونږ دا ونه منل مونږ خپل आवाज اوچت کړی دا د شلم جون کې چې د ماجرین د پناهنده ورځو دې کې مونږ یو لیک یو سر یو نامه سر ګشاله یو لیک ولیکله خپل سرمنشي سازمان ملل ته دې مورګانون ته ویلګه خپل سرمنشي سازمان ملل نه د افغانانو د کوم ماجرین چې دلته سي دې دا خاص ده دوه کار وکي یو افغان مهاجر چې په انسان دې ته خد قطعي خط وجو کی او بل کار چې دا د انیشیار دفتر چې په انسان کې د دې ته دا دنګ دا وښنه ده چې هیئت ولیدي او دې د شلو کالو د کار نامې دې تحقیق وکي افغانانو سره دې ظلم شوی ده درته دې به پروايي ده
په هند کې یو افغان فعال چې هلته د میشتو افغان محصولینو په ستونزو غږیده له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي اوس هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ اوسې ساسي د خوشي په هله د دیونی د خبرونې وخت را ورسید په دیونی کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو نه یو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو خو په دیونی کې واز است تاثیر غلی پیغامونه پر لپسې خبروم
السلام علیکم شهر صاحب السلام علیکم ما د نام آزادی راډیو کې راځي چې په معرف ریاست کې د وڅه وځه مستنه یل سی وی او ماتم مستنه دي ما دا وایي چې د راډیو د مرکز فری مسئول صاحب نو پکندار ولایت کی یا پنور د اسلامي ادارې شورس د سپار جوړ شو او اسلامي ادارې په دې لپاره جوړ شو چې د بستو په سات د مانځ ایسته کی دا کوم بستنه چې په سات صفه د دې کې وو په سات رامند کې دی هغه به دغه د پر اسلامي ادارې په جوړ شو وو سم اسلامي ادارې تش په نامه ماز جوړ شو پکندار کې نور هغه فساد دی یوازې 210 و ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوی دی په کندهار کې نو هغه معرف یوازې خپل لغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې واته خپل ټاپه فور سبزینا متوقع وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 اعلان شوی دی نو ازادي راډیو سره په ډیر حیثیت مانی دا او په ډیر درناوی سره دا غږ وکړم چې غارني در مسول چارواک پر ورسې
کندوز ولایت د شپږ چې د لسوالې خبرې کوم موږ دا کندوز لار چې د بیخي د سر له خراب پر او د چار وخت ډیر ډیر موټروانان زبرول کیږي او د کیږي مال د دې بایچ مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چې راسې کرا موټران ونی سي خلک په کراشي کې او شام په سیزن اخلي او مترامس بیا هیڅ کوم نوې موټر د قراغلا کوي خپل خودي د حکومت سایه د حکومت سایه غوښتل کې د سیندې د ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام په یلمن کې یو پارسل ورډ او کالداري سو دا مساکینو په قرار د یلمن د خزياتي چې غنمو ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري زما د یلمن د مقامات څخه دا هله ده چې دا مرستي ودا مساکینو په قرار او ته نه رسیږي او وړو غنم ورس پورس ګرانيږي نو دا خلک به اخر ته چم کوي مستاسه د حضور څخه نه دا هله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګيږي تر څو څارزانه پیدا شي ارزانه وخړل شي ومنه لایته وکړه
سلام علیکم زاب دلہ زاب لوراست ما پیغام تا سلام زمو دا چې موږ خدای او ستاسو د چې د راکټو کو ام لپاره چې تو کې دا چې باندې ته دی او موږ زموږ وطن دا د نور د وطن سره لای په بادونو کې وړ ګران شوی دی وړ ګران شوی دی هر هغه شی چې د خلکو ته ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران شوی دی نو که چیرې د نور دولتونو سره قرارداد چې تر څو د دغه به چې دا مظلوم غریب ولسته